السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2018 کال د نومبر د میاشتې 15 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام تړون لرو. خاول خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
سینیٹ چیئرمین رضا ربانی ویری دی کہ اطلاعات و پخوانی وزیر پرویز رشید د معاملے پلٹن قبول بھی نو باید چې د پارلیمان د لارې وشي. په پاکستان کې تشدد په بیلابیلو پیښو کې د دوو مذهبي عالمانو په ګډون 9 کسان وژل شوي دي او د امریکا وفاقي چارواکو خبرداري ورکړې ده چې کېدای شي د القاعده شبکې ملاتړي د امریکا د صدارتي انتخاباتو په درشل ترهګر بریدونه وکړي. د خبرونو تفصیل د سینیٹ چیئرمین رضا ربانی وایي کړه اطلاعاتو د پخوانی وزیر پرویز رشید د معاملې پلټنې کول وی نو باید چې د پارلیمان د لارې وشي. نوموړي د جمعې په ورځ د سینیٹ غونډې ته وویل چې د پوسټ په ګډون د هرې ادارې د پلټنو خپل نظام موجود دی او په کار ده چې د سینیټر پرویز رشید په اړه پلټنې هم د سینیټ د اخلاقیاتو کمیټي وکړي. د پاکستان حکومت وایي د اکتوبر پر 6 نیټه د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې د ترهګرۍ ضد قومي تګلارې غونډې په اړه د یو خود ساخته راپور خپرېدل د اطلاعاتو د پخوانی وفاقي وزیر پرویز رشید د چوکۍ نه د لرې کېدو سبب شوی دی. په پاکستان کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې د دوو مذهبي عالمانو په ګډون 9 کسان وژل شوي دي. د کراچۍ پولیسو نن مشال لیډو ته ویلي چې پرون په دې ښار کې ناپیژندل شو وسلوالو د دوو مذهبي عالمانو په ګډون 15 کسان وژلي دي. د حکومت د بندیز لاندې راغلي ډلې اهل سنت والجماعت بیا رسنیو ته ویلي دي چې دغه وژل شوي 15 واړه کسان د دوی د جماعت غړي دي. بلخوا د مشال لیډو خبریال وایي چې د بلوچستان په اواران او لهري سیمو کې په دوو بمی چودنو کې 2 ځایي وګړي وژل شوي دي. جماعت اسلامي وایي د مرکزی حکومت له لوري خیبر پښتونخوا صوبې ته د حقونو نه ورکولو او په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې دغه صوبه له پامه غورځولو پر ضد ټولګوندي غونډه رابلي. پرون د دې ګوند یو صوبایي مشر مشتاق احمد خان په چرسده کې وی غونډې ته وویل چې ټولګوندي غونډه به په پیښور کې د روانې میاشتې په 15 نیټه کېږي. نوموړي تور پورې کړ چې مرکزی حکومت خیبر پښتونخوا ته د قامی مالیاتي ایوارډ ځنې برخه او د بجلی بقایاجات نه ورکوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال غلام احمد بلور وایي پاکستان یو ځل بیا له پوځي کودتا بچ شوی دی. پرون له مشال لیډو سره په خبرو کې بلور تور پورې کړ چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په 2 نومبر د کودتا لپاره زمینه برابره کړې وه خو د حکومت او سپریم کورټ د حلو زرو له کبله ناکامه شوه.
عمران خان او داغه ملګرو پروگرام دا چې په دې ملک ماشاء الله لګي چې مونږ نه خورو بل سولې خوري دو سال نن تباہی برباد دی دا ماشاء الله د برکتونو دی.
تحریک انصاف دغه تورونه ردوي. دې ګوند په پاناما اسنادو کې د نواز شریف د کورنۍ د غړیو نومونو په ډاګه کېدو وروسته له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې وه او د دغې لپاره د اسلام آباد د تړلو اعلان هم کړی و. سپریم کورټ د نومبر په 19 نیټه فیصله وکړه چې د پاناما اسنادو پلټنو په لړ کې به د طریقه کار ټاکلو فیصله عدالت په خپل کوي. له دې وروسته تحریک انصاف د اسلام آباد تړلو پر ځای د نومبر په 2 نیټه د شکر ورځ ونمانځله. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان لخوا د شربتګولي خپل هیواد افغانستان ته د لیږدولو پریکړه غندلې ده. دې سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي دغه ګام چې غټه بې‌انصافي ده د پاکستان شهرت ته تاوان رسولی دی. بلخوا بیګا شپه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خپل ټویټر پیغام کې د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتي چې په انساني بنیادونو دې شربتګوله افغانستان ته نه لیږدوي. تیره ورځ شربتګولی ته د پېښور یو ځانګړی عدالت د 15 ورځو د بند سزا واوروله خو افغان چارواکي وایي چې هغې وار له مخه په بند کې 11 ورځې تیره کړې دي او کیدی شي چې د راتلونکي نهې په ورځ خوشې کړل شي او په همدغه ورځ به افغانستان ته ولېږدول شي. د داعش پستوالې ډلې په غور کې شپږ تنه تښتولې دي. د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی دغه خبر په تایید د مشال لیډو افغان څنګه ته ویلي چې یاد کسان تیر مخام د خپل کار په ساحه کې داعشانو برم تکړل. هغه لی خطیبی وایي برمته شوي کسان په پیل کې 3 تنه وو خو په یو په تیښته بریالی شوي او بل کس وسلوالو له وهلو وروستو خوشې کړی دی. په غور کې شاوخوا یو ونې وړاندې هم د سیمه ییزو چارواکو په خبره دایش وسلوالو لدیر شو ډیر ملکی وګړي په ډز وجلیو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا وفاقي چارواکو خبرداري ورکړې ده چې کېدی شي د القاعده شبکې ملاتړي د امریکا د صدارتي انتخاباتو په درشل ترهګر بریدونه وکړي. پرون په واشنگټن کې د امریکا یوې حکومتي سرچینې ویلي چې ځینو وفاقي ایجنسیانو ځایي چارواکي او ریاستونه به خبر کړي، خدای هم ویلي چې د ممکنه بریدونو ګواښ په ټیټه کچه دی. د عراق پوځي چارواکي وایي په موصل کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال له یوې سیمې په شا تمبولي دي او پرمختګ یې کړی دی. دغو چارواکو پرون وویل چې امنیتي ځواکونو د موصل ښار په ختیځ کې شپږ ضلې له داعش څخه نیولې دي. د عراق حکومتي ځواکونو او کوردي پیشمرګه سرتیرو د اکتوبر په 18 پر موصل بریدونه پیل کړل، خو پرونی جګړه تر ټولو سخته وه. د اسلامي دولت ډلې له 3000 تر 5000 پورې وسلوال په موصل کې وجود لري. او د اسلامي دولت د ډلې اړوند یوې خبري سرچینې ویلي چې داعش د ترکیې په جنوب ختیځ کې د دیار باخر په ښار کې 14 کړې ده. په دیار باخر ښار کې پرونی 14 نه تنه وجل او تر سلو ډېرې جوبل کړل. په دیار باخر کې اکثر کردان اوسي او ترکی چارواکو تور پورې کړې دي چې دا خونړۍ پیښه د کردستان کارګر ګوند کړې ده. داعش یا د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر البغدادي تیره اونۍ په یو غږیز پیغام کې پر ترکیې د بریدونو غوښتنه کړې وه. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان د سینیټ مشر رضا ربانی ویلي د اطلاعاتو پخوانی وزیر پرویز رشید د معاملې پلټنې باید د سینیټ اخلاقیاتو کمیټې او له قانون سره سمې وشي. یو کارپو سوای
زما خپل خیال دا دی چې د هغه خلاف چې کومه کاروایی شوې ده د دې موجوده حکومت خپلې خرابۍ په خپل ځای، خو دا کاروایی د رول اف لا خلاف ده.
متحده قومی موومنٹ ګوند په قومی اسمبلی کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک خلاف د آئین د آرټیکل شپږم لاندې د کاروایی کولو قرارداد جمع کړی دی. معلومات ترکو په خیبر ایجنسی جمرود کې د ملیشیا ځواکونو د لوبې د یوې ایمیلې حال درکو.
زمونږ ډېر خوشحاله یو، د هر ډېر امن او سکون ناغلی دی. اوس هغې په وجه باندې زمونږ ایف سی هغه دا کیلونه راوستل د ایف سی ویک ټورنامنٹ دی ته وایي نوې هفتې دپاره.
په 19 پروګرام تړون کې دا ځل د بلوچستان د ژوب سیمې د ژوند جواک او جغرافیې په اړه معلومات لرو.
د اتوار او د جمعې پر ورځ کته لاړ شي په دا پکنیک پوینټو باندې ځای نه پیدا کړي. دا خلک ورځي هلته پکنیک جوړوي، اتڼ کوي، نشانه بازی کوي. د شپې تر 8 بجو 9 بجو
مشال ریډیو را سره تر اخره واوري. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د پاکستان د سینیټ چیرمن رضا ربانی وایي چې په ډان ورځپاڼه کې د پوځ او حکومت ترمنځ اختلافاتو په اړه رپورټ د اطلاعاتو مرکزی وزیر له خپلې عهدې لرې کولو د معاملې پلټنې باید ایوان بالا یعنی سینیټ وکړي. د نوموړي په خبره پرویز رشید د پارلمان غړي دي، نو په کار ده چې تحقیقاتو لپاره پارلمان ته رجوع وکړل شي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر دا موضوع له قانوني او سیاسي پوهانو سره څېړلې.
اسلام آباد کې د جمعې په ورځ د سینیټ چیرمن میا رضا ربانی د سینیټ غونډې دوران وویل چې د ججانو پر ضد پلټنې د آرټیکل 209 تر لاندې کیږي او دارنګ د پوسټ په ګډون د هرې ادارې د تحقیقاتو خپل نظام موجود دی. نو که د سینیټر پرویز رشید پر ضد هم پلټنې کیږي، نو باید چې د سینیټ د اخلاقیاتو د کمیټې په ذریعه وکړل شي، ځکه چې پرویز رشید هم یو سینیټر دی. په دې موقع نوموړي وویل پکار ده چې پرویز رشید دا معامله په سینیټ کې راپورته کړي چې پر ضد یې پلټنې د د قانون تر لاندې اوشي. د پاکستان سیاسي او قانوني چارو تجزیه کاران په دې سوي کله چې مشال ریډیو په دې اړه د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل شهاب الدین خټک نو پوښتل، نو د هغه وینا وا
زما خپل خیال دا دی چې د هغه خلاف چې کومه کاروایی شوې ده د دې موجوده حکومت خپلې خرابۍ په خپل ځای، خو دا کاروایی د رول اف لا خلاف ده. یعنی دلته موږ بیا چې ده یو کس لا د سزا ورکولو لپاره نه څه بنیاد جوړ کړو نه مو څه کیس جوړ کړو. نو زما خپل خیال دا دی چې بل بالکل دادا رضا ربانی صاحب خبر ہے کہ سینٹ اور دا سینٹ یو ممبر چې ده دا خپل یو وقار ده دا خپل یو حیثیت ده او په هغه باندې چې سینٹ چې کوم رولز دي د آئین مطابق دا غي لاندې کاروایی کې دل پکار وو دا سی دا زما په خیال خدا سی په ملک کې او چپلاسی مشوګ نشي لره کوله
همدارنګ چې مشال ریډیو د سیاسي چرته زیاکار اجمل خټک کشر نه او پختل نو هغه وی سینٹ غوړي چې دا ملا هم په سینٹ کې هوار شي ځکه چې په دې کې سیاستوال کا کړ دې نو وړي زیاته کړه
رضا ربانی صاحب چې کومه تجویز ورکړه ده هغه د دې دواړو خبرو بین بین دي لکه یو طرف ته چې کم خلک دي هغه وایي چې بالکل دا خبره ده بار راو نوزي او مطلب دغه څه ختم شي او بل طرف ته خلک وایي چې دغه څه دا خبره مونږه پری خودلې نو دا به سبا بیا نوري خبرې کیږي زمونږ په دې حواله باندې چې کم پوزیشن دي یا گرفت دي هغه به کمزورې پاتې شي نو چونکې دا دواړه خبرې کا سر ته رسي نو هغه کې یقینا یو طرف ته به نقصان کیږي نو د رضا ربانی صاحب چې کم تجویز دي هغه کې به دا وي چې د را روان وخت لپاره به د دې خبرې تعین به وشي او دې سره سره چې آیا دا څومره حد پورې د سلامتۍ سره متصادم خبره وه
سینیټر پرویز رشید دی وروستیو کې وزیر اعظم نواز شریف په ډان ورځپاڼه کې د قومي سلامتۍ پر ضد د صحافي سیرل المیډا په خبر خپرېدو باندې د اطلاعاتو د وزارت چوکۍ څخه لرې کړی وو او د حکومت وینا وه چې د نوموړي وزیر د بې غورۍ له وجې دغه خبر خپور شوی دی سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
متحدہ قومی موومنٹ گند پاکستان په قومی اسمبلی کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خلاف د آئین د آرټیکل شپږم لاندې د کاروایی کولو یو قرارداد جمع کړی یاد ګوند دریس لري چې پرویز خټک د صوبو ترمنځ ذکر کې او نفرت خورولو کوشش کړی ایم کیو ایم پاکستان په داسې حال کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پر ضد قرارداد جمع کړی چې نوموړي د خپل ګوند سلګونو کارکوونکو سره د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته د تحریک انصاف مشر عمران خان کور بنی ګالا ته روان و چې اټک سره نږدې پنجاب پولیس پر اوکے بیون کے گیس استعمال کر نور تفصیل لا احمد اللہ اورو
د ایم کیو ایم پاکستان مشر فاروق ستار د جمعې په ورځ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پر ضد په قومي اسمبلی سیکرټریټ کې یو قرارداد جمع کړی دی چې پکې ویلې شوې دي چې وزیر اعلی پرویز خټک د احتجاج په موقع غیر ذمہ دارانه بیانونه ورکړي دي او د بیانونو د لارې د صوبو ترمنځ نفرت د زیاتولو کوشش کړی شوی دی په قرارداد کې ویلې شوې دي چې پرویز خټک ملکی سلامتۍ او امنیتی ادارو ته دړکې ورکړي دي نو غوښتنه کوي چې پرویز خټک د صوبایي اسمبلی رکنیت او د اعلی وزارت کې څخه نا اهل وګرځول شي او نوموړي پر ضد د آئین د آرټیکل شپږم تر لاندې کاروایی وکړي شي مشال ریډیو چې کله د قانوني او سیاسي چارو کارپوهانو په وړاندې دا پوښتنه کې خدا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پر ضد واقع د آئین آرټیکل شپږم تر لاندې کاروایی کې دی شي نو د سپریم کورټ بار اسوسییشن په خوانی صدر قاضي انور وایي
چې کوم جبا پر وساته استعمال کړی دا دغه مزمت خو کې دی شي چې دا مناسب جبا نه و دا وفاق ته نقصان رسېږي دا نفرت پیدا خبر کی خدا سے آرٹیکل سکس خبر اغذ مخیال کی نہ کی آرٹیکل سکس سے نہ جڑے گی اگر کانسٹیٹیوشن ڈائیورشن خبر نہ رہا خدا دے چرکا جب آگا استعمال کرے گا باندھ مذمت قرارداد کرے نا بالکل پکاؤ آرٹیکل سکس کو عزما خیال کی نہ کی
د سیاسي چارو کارپو سلیم احمد وای چې د یو صوبې اعلی وزیر لا دا قسمه بیانونه نو ورکول پکار
دا اسی او سیاسي مسله ده چې قانون می دومره غټه اهمیت نشي جوړې ده پرویز خټک یو لو سٹاک ضرور کړی ده او یو سیاسي لیډر لدا نه مونږ خبرې چینو هغه نه پکار خو آیا بیا په دې باندې د غدارۍ مقدمه زما خل دا به لګل لري دي خبره کله دې بیا تاسو به کان تو ګورې نو ایم کیو ایم باندې هر ټیم دغه د غدارۍ او دا خبرې کیږي بیا د ټول مخ کې چې هغه کې عمران خان یا دغه پارټۍ خلک یې مې خبردار چې په دې ټیم کې ایم کیو ایم ته د سپورټ ضرورت ده نو هغه دا یو خبره ده چې دګي نو پی ایم ایل ان چې ده نو هغه به قدرتۍ او خبره ده دا هغه په فیور کې دي چې څوک لګیا یا هغه دا نمونه خبره کوي په دې باندې د فدرل حکومت او د ایم کیو ایم تعلقات هم لږ خکې دي شي یې نه خو د دې څه اهمیت نشته
د ذکر دا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د صوبایي وزیرانو پر ضد په حضرو پولیس سټیشن کې رپورت درج کړی شوی دی چې پکې ویلې شوی دی چې د احتجاج دوران سرکاري املاکو ته زیان رسولې شوی دی او موټر یې هم سوځولې دي بل خو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم عدالت ته د تللو فیصله کړې ده او وایي چې د پرم نه احتجاج دوران نه صرف شیلنګ پرې کړی شوی دی بلکې کارکونان یې هم جوبل کړی شوی دی او اسلام آباد ته داخلېدو آئینی او قانوني حق نه هم محرومه ساتلې شوی دی احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
په دې اړه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک لخوا لاسه خبرګون مخې ته نه دی راغلی د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی غړي غلام احمد بلور د تحریک انصاف له لوري د اسلام آباد تړلو د پلان مخنیوي یو ښه پرمختګ بللی. نوموړي ویلي که سپریم کورټ مداخله نه وې کړې نو په هیواد کې د مارشل لا لګېدو یاره وه. نوموړي د جمعې په ورځ په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته د مشال ریډیو خبریال غلام غوث سره په ځانګړي مرکه کې د چین پاکستان اقتصادي رادارې په اړه د خپل ګوند دریځ بیا روښانه کړ. له غلام احمد بلور سره په سر کې د نومبر په دویمه نیټه د تحریک انصاف له لوري د اسلام آباد تړلو د پلان د مخنیوي په اړه داغوی د ګوند دریځ پوښتل شوی دی.
دا چې کوم اوسو هر څه چې اوسو چې دا حکومت اکټیو شو، سپریم کورټ اکټیو شو او دا دھرنا ناکام شو. دا دھرنا کامیاب شوی وي او دا خلک او دا اسلام آباد ته ننوتی وي کوم د دې شو کو لس لکه دی په ویلو خو یو لکم چې راغلی وی کنه او دن نشه وی نو بیا به خلک به پکې مړ کېده او هغې لپاره بیا به د ملک د ماشاءالله د لګېدو بندوبست و.
دا داسې څه منصوبه وه چې په ملک کې ماشاءالله ولګي. مخکې په دې ملک کې ماشاءالله د پوځي حکومتونه راغلي.
عمران خان او د هغې ملګرو پروګرام دا و چې په دې ملک کې ماشاءالله ولګي چې مونږ یې نه خورو نو بل سولې خوري. نن ستا په ملک کې دهشتګردي ده، دا 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 مزمین تا پسندی لو پچنازو کے جلو بم لو پس جماعتوں کے بم زمن پر خلاصی کی لو پس پتانوں کے بم خلاصی کی لو پر کوٹوں کے بم خلاصی کی اور زمن پر درگاہوں نے باندھ بم خلاصی کی انہوں نے خلط تپوس کی کہ داولے نو دا ٹول دا مسئلہ لگا نو برکت دے
آجی سب کدا رہا تا امو وائے دا بلا دیرا اہم مسئلہ چی کم دا پا ملک کی روانہ دا دے احتجاجون دلا ساغا یو داسې سایډ لاین ته د غوښوی د غورځول شوې د هغه چین پاکستان اقتصادي راهداري ده. نو دغه اوالی سره چې کم نینو ستاسو د ګوند سره د ریس دی او دغه لاله عدالت چې کم صوبایي حکومت دی یاد دی د عمران خان کم حکمران ګوند دی هغه لسه پکار دی.
عمران خان ویلی چې دا کوریډور چې دی د چین او پاکستان سره جاته دم دی هغه زه نه مطمئن نه ما چائنا وزیر صاحب نے خبر روکنا چائنا سب تو سفیر صاحب بیان ہو کے مطمئن نہیں ماں اور زم سے تو مطمئن نہیں ماں تو بڑے زیادہ پریشان ہے ماں جو منہ سے جاتے ہیں کہ پاکستان اور کوریڈور ازارے نا خدا زکا چھ خوشی میں زمین سرحد چائنا سے ملا گی دلتا سرحد پر سیال کوٹ کے ملاوے تھا نہ جادی خوا سوکھنا رات لو نو دا دے دیش اس راگل یا سن ابدال تھا سن ابدال نہ دے جی پتا لگا ان کو پر میاں والی باندھے ڈیرو تھا دوسرے دے دیں جیسے پیخو تراشے کم خرمت دو کر دعوے کر جیسا نقصان دے دے پیخور تراشے اور پیخور نہ ڈیرو تلاشے نو بیا با استاس دم دا سب علاقہ با آباد شی اور دم بدلتا دم دا بیروزگاری بدلتا کم کم شی اور دم دا حالات بے بہتر شی اور پیخور فوکل پوائنٹ ہو کر دے نو سبا تاشتا نو سمرگن تم تلیش ہے وہ پراجیکٹ دی نو اگا دا پاور پراجیکٹ سی وہ پراجیکٹ دیکھے یو بجلے یو سن تور کو شپک پا پنجاب کی دی نسیم داولے دا پا بیا دا چائنہ دا پنجاب کوریڈور شو دا چائنا دا پاکستان کوریڈور نہ شو
نہ اواغی حسن اقبال یا وفاقی وزیران اکثر پدی کی دا دغه کی چې انڈیا د دې منسوبې مخالفت کوي او ځکه په پاکستان کې مزینی خلک را پاسي او د دې خلاف یو سازش روان دی. نو آیا دغه باندې تاسو څه وایئ دی چې اکثر دې شي مسلې نو دغه خبره کوي
د بچ دې خبره سم نه خبره ویګو مونږ پاکستانیان یو او مونږ د پاکستان نه پاره غواړو مونږ د هندستان نه پاره چې دا نه چې مر سر ته ورکې نو چې دما صوبې ته کړو چې دا غداری نو بیا زفدار شي بلوچستان تورکا سندھ تورکا دیکھو دا خبر بندہ پنجاب حق نہ رہے.
داود عوامی نیشنل ګوند یو مشر غلام احمد بلور دلته باید یادونه وکړي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلو چې په هیواد کې د شفاف جمهوریت په خاطر د اسلام آباد د تړلو غږ کړي او د چین پاکستان اقتصادي رادارې په اړه بیا د مرکزي حکومت دری ساده چې تر خیبر پښتونخوا تیریدونکي لار باندې هم کار روان دي او راداري یوازې د یوې صوبې د ګټې لپاره نه دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د بلوچستان اسمبلی په صوبه کې خلکو ته د روغتیا د اسانتیاو رسولو لپاره د صحت عامه کمیشن جوړولو قرارداد یا پریکړه لیک منظور کړي. قرارداد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي مجید خان چگزی وړاندې کړ. نوموړي وایي غواړي په صوبه کې د روغتیا په برخه کې بشپړ طریقه کار جوړ شي. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین له تفصیل سره.
تر ماښام د بلوچستان اسمبلی غونډه د سپیکر میرمن رایلا دورانی په مشرتابه کې وسوه. په غونډه کې د اسمبلی د بیلابیلو ګوندونو په نمایندګۍ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي مجید خان اڅکزي په صوبه کې د سیاسي عمل لپاره د کمیشن جوړولو قرارداد وړاندې کړي. وروسته د قرارداد یا پریکړه لیک په اړه ښاغلي مجید خان اڅکزي و مشال ریډیو ته وویل،
دا کم چې قرارداد نن ما راوړی اسمبلی له دا دیته هیلث کمیشن وای. هیلث کمیشن معنی یو نظام جوړول د صحت په محکمه کې چې ګوا اسپیټال به څنګه چلې، دوایي به څنګه راغواړې، څو دوایي به راغواړې، ډاکټر به څو ګنټې سرکاري ډیوټي کوي، څو ګنټې به پرایویټ کوي، بیا که دغه ډاکټر پرایویټ کوي ګوا د ده به فیس سوی، د ده د اپریشن فیس سوی، د کمرې فیس به سوی، دا ټول نظام په دې کې راځي. دا کمیشن باید چې سلویش کال مخکې جوړ شوی وای.
د یو پښتنې په جواب کې د پښتونخوا ملي او میګوند ایم پی زیاته کړه چې دا وخت په صوبه کې د سیاسي امه حالت ډیر خراب دی.
دا په اربو روپۍ په بجټ کې زیاتول د هیلت لپاره دا ګرد خالی د پیسو معاملات دا کې عام ولس ته هیڅ نه رسیږي. ډاکټران دې ځای ته را رسېدلي دي چې په سرکاري هسپتال کې مازیګر به کلینیک لرسي، بیا چې د څو چاړک یې غونې چاړک زموږ په بی ایم سی هسپتال کې پرایویټ میډیکل سٹور دی. او بل دا چې دا ډاکټران څو فیس وغوښتي هغه د خلکو لپاره جایز دا د دې میکانیزم نسته. دی سار هسپتال د راتګ د مخه خپل کلینیک لځي، مریضان ګوري، بیا پر یو بجه د مخه دی ځي ګوا هلته هغه ګوري، یا به سرکاري نوکري کوي یا به پرایویټ هسپتال کې. او که پرایویټ هسپتال کې دی پرشنانو مریضان ګوري، دغه فیس به معلومي، کمرې کرایه به معلومي.
و غونډې ته دا هم ویل شو چې په خیبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت په سرکاري ډاکټرانو په شخصي روغتونونو کې په کار کولو بندیز لګولی دی او دا هغه ښه نتیجه راغلې ده. وروسته د اسمبلی غړو د سیاسي عامه په اړه دغه قرارداد په یو خوله منظور کړی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د بارانونو نه کېدو له وجې مختلفې ناروغۍ خورې شوې دي. په دې کې د سینې، مرۍ او پوستکي ناروغیانې شاملې دي. بلخوا د صوبې موسمیاتو محکمې مشر وایي چې راتلونکو شلو ورځو پورې د بارانونو هیڅ امکان نشته چې له وجې یې دھند یا لړه هم زیاتېدې شي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
په پیښور کې د موسمیاتو محکمې مشر مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې د سوات، ملکن او هزارې ډیویژن علاوه د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې تیرې وې میاشتې راسې بارانونه نه دي شوي او موسم اوچ دی. او د دې په وینا د لړۍ به راتلونکي دوه هفتو پورې دوام لري.
باران نکی دو پا وجا دے ہوا کی دے خار و دوڑو آگا دیر زیاد جمع شوی دی نو آگی سرا دا حیز و تمو گئیو کم پا وجا بانی دا نیدل دیر کم بی دیبیلیٹی کم اشی نو آگا سنام نا چی دا نو آگا جاری بی
دا چی سو وجا دا چی بارانو نو کمی دے او تر کم با دا بارانو نو کم کی گی نو مشتاق شاہ زیادہ وی
خاص وجا دا دا چی دا مو سرا تقریبا لس نوال دول دیر لس کالو پوری دا ریپیٹ کی گی نزی کی سمندرون دا سطح یخ شی دی ناپل نا آگی تمو گلانی نا یو
بلخوا د صوبې زیاتره میدانی علاقو کې د اوچ موسم او بارانونه نه کېدو له وجې په لویو او وړو کې د سینې، مرۍ او پوستکي ناروغۍ عام شوې دي. په سرکاري اسپیټالونو کې کارکونکي ډاکټران وایي چې تیرو څو ورځو کې د دې اوچ موسم له وجې په دغه ناروغو کې زیاتوالی راغلی دی. په پیښور رنګ روډ یو سرکاري اسپتال کې کارکونکي ډاکټر عالمگیر مشال لیډو ته د دغه ناروغو او د دینه د ځان بچ کېدو په حق لوایي
یعنی د پوزي د فلو کېږي او څنګه پلوشن د نداغې د وجې نه د سکین بیماریا نه څنګه بیر هغه دی فکیږي. یو د دې لپاره به تر خبر دار چې اول کو مان د کورونا بهر کم وي، هم در چې کم ما شمال وزي او پوزي ته څنګه به ماسک ورته اچي نو هغه د دې لپاره ډیر ښه دی. او کورونا کې سړې او بوا چې او هغه چولې باندې څنګه بیر هغه بویل کې داګه چې کوم بخارات راځي نو داګه تر دا کور کې څنګه بیر نو د چکم د سینو بیماریا نه دې سره دې سره کمیږي. دا درې سلور جو شولې تقریبا 30% چې کوم نه په دې بیماریا
دا خیبر پختونخوا د موسمیات محکمې مشر مشتاق شاه مشال لیډو ته دا هم ویل چې یو خوکه د اوچ موسم له وجې ناروغۍ زیاتې شوې دي، نو بلخوا راتلونکي څو ورځونه د خیبر پختونخوا زیاتره برخو کې لړۍ یا دوند هم سیوا کېدی شي چې له وجې په ګاډو کې سورلو کوونکو ته به سخت ستونزې وي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د ملیشیا ځواک سرتېرو لپاره د خیبر ایجنسی په جمرود کې د لوبو د میلې تابعیا شوې ده چې په دې کې په بیلابیلو لوبو کې د ملیشیا خواوشا شپاړس یونټې برخه اخلي. دغه سرتېری وایي چې یو اوږده موده یې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف جګړه وکړه، خو اوس دلته امن بحال شوی دی او په دې لوبو خوشحاله دي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د سوات سکاوټس لخوا د خیبر ایجنسی په جمرود ورسک سیمه کې د ملیشیا ځواک د شپاړسو یونټو ترمنځ د لوبو میله دوام لري چې په دې کې کرکټ، فوټبال او والیبال لوبې شامل دي. د اف سی ځواک سرتېری وایي چې یو اوږده موده یې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې تیره کړه، خو اوس د امن بحالېدو وروسته په لوبو کې د ګډون موقع ورکړی شوی ده. د جمرود په ورسک لوبو میدان کې د کرکټ لوبې په وخت د سوات سکاوټس یو لوبغاړی محمد نصیر مشال ریډیو ته وویل:
زمونږ ډېر خوشحاله یو، موږ په ډېرو اپریشنو کې ایسا غس را پدې کې چې کوم دی په خنم شاه کې موږ ایسا غس چې ډېر مشکل حالات وو، اوبه بنوي، روټۍ دغه بنو، بالکل مقابله هم کوله، ډېر سخت حالات تیر شوي. اوس انشاءالله تعالی د خیر ډېر امن او سکون ناغلی دی. اوس هغې په وجه باندې زمونږ اف سی کم فرنټیر کور چې کوم دی هغه دا کیلونه راویستل، دا اف سی ویک ټورنامنټ دی ته وایي، نوې هفته د پاره پدې کې چې کوم دی نو سوله یونټو چې کوم دی نو ایسا غستې وه.
او د پور ملیشی یو سرتیری نیک محمد خپل احساسات صدا سے شریک کړل:
او دا شه ټورنمنټونه مزه کوي، مو ته نورا مزه کوي، او مو خپل دا ټورنمنټ کې مو ټیم فائنل ته کوالیفای شوه دی. ان شاء الله دا فائنل به مو ګټو، او دا کپ مو کور می تاوړو. مو ټول کلاډیون خوشحال دي، او جذبه سره دي، بس لکه کې دا هر سړی کلونو هغه کوي، دیسه خوشحالي راځي او مینا محبت جوړیږي کیل سره.
او د جمرود یو مشر اول شیر پردی په خپل خبرو کې وویل:
او دا په دې لکه کې د ډیرو زیات وخت پس د لوبو میدانونه ګرم شوی دي. د سوات سکور 214 ونګلاند د لوبو میله واغ شروع شوی دي، او دوی خپل هم لګیا دي په دې کې، او بغیر خلکو له هم موقع ورکوي چې د دې سره په علاقه باندې ډیر ښه اثر پرېوځي. مخکې اوس حالات کې ډیر فرق راغلی دی، حالات ان شاء الله اوس ښه دي، بالکل ټول خلک راووتل، او هغه دا ټول خلک دا کرکټ انجوائے کوي، نور لوبې انجوائے کوي، بغیر هم دا پروګرامونه کیږي، نه نه هم دا کیږي.
د سوات سکاوټس چارواکو وویل چې دغه لوبې په ټولو قبایلي جلسو کې دوام لري، او اوس به هر کال تابعیا کوي، او د ملیشیا ځواک تر څنګ به پکې ځایي لوبغاړو له هم د ګډون موقع ورکول کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په ننګرهار کې د حق او عدالت د ګوند ولایتي کمیټه په خبري ناسته کې د ملي یووالي پر حکومت غږ وکړ چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او د هیواد د خیر ښېګڼې لپاره د لاسونه سره یو کړي. د جلال آباد د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد تفصیل راکوي.
دغه خبری ناسته د شنبې په ورځ د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې ترسره شوه چې د حق او عدالت ګوند پر ولایتي مشرانو سربیره پکې له کابل څخه هم د یاد ګوند یو شمېر مشرانو برخه اخیستې وه. دا قو عدالت ګوند دارالانشأ رئیس متقاعد جنرال میر هاشم مومند په دغه خبری ناسته کې د خپلو خبرو په جریان کې وویل: د ملي یووالي حکومت د خپل منځي اختلافات پرېږدي، او لکه څنګه چې د حزب اسلامي سره د سولې په ټغر کې ناستل، داسې د طالب جنګیالیو سره هم د سولې لپاره دروازې پرانستل شي.
زما د مرکزي حکومت دا توقع ده چې دوی دې خپل منځي اختلافات پرېږدي، لکه څنګه چې د حزب اسلامي د ګوند سره چې په راس کې ښاغلی ګلبدین حکمتیارو د سولې پروګرام تدبیق او تحقق یې ورکړ او د عمل جامع ورته واغوستله، په همدې شکل د طالبانو سره هم د مذاکراتو دروازې خلاصې وساتي او کوشش دې وشي چې د هغوی سره هم مذاکرات وشي، په دې ملت باندې د زړه سوی وکړي او دا ملت دې په دې خدمت ارزه کړي.
په ننګرهار کې د حق او عدالت ګوند سرپرست مشر ارباب سبحان الله په دغه خبرې ناسته کې وویل: که د ملي یووالي حکومت خپل منځي اختلافات پرې نږدي، نو په هیواد کې به نامنی نوره هم وغځیږي.
داسې حالات را روان دي چې هغه د کندوز پیښې ته موږ اندېښمن چې په ننګرهار کې تکرار نشي. موږ په یو فکر او یو احساس لمحې دې خلکو ته رایه ورکړه. موږ غوښتل چې ډاکټر صاحب اشرف غنی یو ډېر ستر شخصیت دی، د نړۍ په سطحه مفکر دی، کېدای شي د ده په موجودیت کې او د ده په وجود کې افغانستان ګلی ګلزار شي، افغانستان د دې جنګونو او بحرانونو نه ووځي. خو متاسفانه تر اوسه پورې زه په دې باندې نه خوشحاله یم او نه راضي، ځکه یو مثبته لاسته راوړنه زه نه وینم. زنوی نما چې تروسه د موږ ته خوشحالي راکړه چې هغه ولسمه غوښته
د یادولو ده چې د تیرو سو میاشتو رئیس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ په یو شمېر مسایلو اختلافات رامنځته شوي چې د کارپوهانو په وینا د دوی اختلافاتو افغانستان د بحران خواته د بوتلو تر څنګ ورځ تر بلې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې نامني مخ په زیاتېدو ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه له شاهین بنیری نورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د سینټ چیرمین رضا ربانی ویلي دي ک چرې د اطلاعاتو د پخوانی وزیر پرویز رشید د معاملې پلټنه کول وي نو باید چې د دې پلټنې هم د سینټ د اخلاقیاتو کمیټه وکړي. په پاکستان کې تشدد په بیلابیلو پیښو کې د دوو مذهبي عالمانو په ګډون اووه کسان وژل شوي دي. جماعت اسلامی وایي د مرکزی حکومت د لوري خیبر پښتونخوا صوبې ته د حقونو نه ورکولو او په چین پاکستان اقتصادي رهداري کې د غصوبا له پامه غورځولو پر ضد ټول ګوندي زغونډه رابلي. د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال غلام محمد بلور مشال ډیډو سره په خبرو کې ویلي دي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په 2 نومبر د کودتا لپاره زمینه برابره کړې وه خو د حکومت او سپریم کورټ د حلو زرو له کبله ناکامه شوه. د بخین نړیوال سازمان د پاکستان لخوا د شربت ګلی خپل هیواد افغانستان ته د لیږدولو پریکړه غندلې ده. د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی ویلی دی چې د داعش وسلواله ډلې په دغه صوبه کې شپږ تنه تختولې دي. د امریکا وفاقي چارواکو خبرداری ورکړې ده چې کېدی شي د القاعده شبکې بلاتړي د امریکا د صدارتي انتخاباتو په دورشل ترهګر بریدونه وکړي. د عراق پوځي چارواکي وایي په موصل کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال له یوې سیمې په شا تمبولي دي او پرمختګ کړی دی. او د اسلامي دولت د ډلې اړوند یوې خبري سرچینې ویلي دي چې داعش د ترکیې په جنوب ختیځ کې د دیار باخر په ښار کې 14 کړې ده.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله تور شو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته کتنه کړې ده.
آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ د پاناما اسنادو لپاره یو رکنی جوډیشل کمیشن جوړولو فیصله کړې ده. کوم چې با پاناما اسنادو کې مخې ته راتلونکي انکشافاتو پلټنې کوي او کمیشن ته د عدالت اختیارات ترلاسه کوي. ورځپاڼه لیکي چې اوس د پاناما اسنادو معاملې عدالت ته راوړل شوې ده نو په کار ده چې سیاسي بیانونو او تقریرونو کې هم د احتیاط نه کار واخستل شي او د لړکی سیاسي مشورولې له خپلو ګوندونو غړو او ورکرانو ته هدایت کول پکار دي. ورځپاڼه لیکي چې د یاد اسنادو پلټنې کولو سره سره حکومت لا پکار دي چې خپل پام دی اولس سره تړلې شو یو شمیر نورو معاملاتو حل طرف ته راوګرځوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت لا پکار دي چې د توانایي بحران خاتمه سره سره معاشي استحکام د صنعتونو بحالۍ سرمایه‌کاری کې اضافه د ګرانۍ خاتمه او بنیادی سہولتونو دی اولس ته ورکړي چې ورته اسانتیاوي ترلاسه شي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي چې تحریک انصاف د ایوي مودي راهسې د وزیر اعظم او د هغې د خاندان د پلټنو غوښتنه کوي او دې لړکې یاد ګوند په یو شمېر ځایونو کې جلسې جلوسونه هم وکړل. ورسپانه لیکي چې ملک د انتشار نه بچ کولو لپاره پارلمان او عدالت ښه ځای دی. که اپوزیشن د حکومت نه څه ګیلې وي نو د حل لپاره دې په سړکونو د جلسې جلوسونو کولو په ځای د پارلمان او عدالتونو مخه وکړي. ورسپانه لیکي که اوس د پاناما اسنادو په حق له د عدالت څخه هم فیصله راغله نو حکومت او اپوزیشن لې قبلول پکار دي او راتلونکي کې د تاوتریخوالي نه ډډه وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې وخت راغلی چې په حکمرانانو د درغلو او یا نور څه تورونه لګېدلي دي نو زر تر زره دې انکوایري مکمله کړی شي چې د اپوزیشن لخوا یو وار بیا د احتجاجي تحریکونو نوبت را نشي. جنګ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پېټرولیم وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسي دا انکشاف کړی چې په سند صوبه کې د قدرتي ګیس 3 نوي ذخیرې موندلې شوې دي نو په دې وجه سخت کال بعد د ګیس په نرخونو کې د اضافي ضرورت نه راپیخیږي نو یقینا چې دا د ټول اولس لپاره یو ښه خبر دی. ورسپانه لیکي چې په موجوده وخت کې قدرتي ګیس په ټول ملک کې د ټولو زیات استعمالیدونکي کم خرچه ایندن دی خو د تیرو څو کلونو راهسې د بجلی سره سره اولس د ګیس بحران سره هم مخ دی او د بحران مخنیوي لپاره حکومت د یو شمیر ملکونو سره معاهده هم کړې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا معاهده په خپل ځای خو په فوري توګه د ملک دننه د ګیس نوي ذخیرې ولټولې شي چې د دې مسلې شدت راکم کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د افغان میرمنې شربت ګلې د نیول کېدو او په افغانستان کې په اربونو ډالرو مرستو کې د درغلو په اړه جلا جلا مقالې خپرې کړې دي. د دغو دواړو مقالو لنډیز له ګل ایاز اورو.
ګارډین د ورځپاڼې لیکي د درې لسیزو وروسته اوس هم په دې ځمکه مشهوره افغان میرمنه شربت ګله بې کوره ده. شربت ګله څو کاله وړاندې د جنگ له وجې پاکستان ته کډه شوې وه او کډوالو کیمپ کې ژوند کاوه. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې تېره اونۍ شربت ګله په دې تور ونیول شوه چې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه اوسېږي او اوس ورته سزا ورکولو نه داسې ښکاري چې هغه په دې نړۍ کې یوه غیر مطلوبه کډواله ده. ورځپاڼه لیکي چې شربت ګله په 3 میلیون افغان کډوالو کې یوه ده چې په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تېروي. هغه کونډه او یتیمه ده او پاکستان ته په ماشوموالي کې کډه شوې وه چې ټول ژوند یې هلته تېر کړو. نوموړي په خپل سر د څلورو ماشومانو کفالت هم کولو. ورځپاڼه لیکي چې شربت ګله یوه بهادره میرمنه ده چې په سختو حالاتو کې د خپلو ماشومانو کفالت وکړ او په خپل ځان یې ډېر زیات تکلیفونه تیر کړل. ګارډین ورځپاڼې دا مقاله تر عدالتي فیصلې مخکې خپره کړې ده. خو د پېښور یو عدالت د جمعې په ورځ شربت ګلې ته د 15 ورځو د بند سزا اورولې ده. بلخوا هم ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د درغلې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې په افغانستان کې یو وزارت که د یو کلي اوسیدونکو ته د سکلو اوبو پروژو مانی کار شروع کول غواړي نو دا هله ممکن کېدی شي چې شخصي کمپنۍ د هغه ځای واکمنو سره ښې اړیکې ولري. د مثال په توګه د هغه سیمې د پارلمان غړي، مقامي انتظامیه او یا د پولیسو مشر د کار ورکولو اجازه ورکوي. ورځپاڼې کې کچري د ټیکو په بولۍ کې دوی ته برخه ورنه کړل شي نو بیا په غیر قانوني توګه له هغو ټیکدارانو پیسې اخلي. ګارډین ورځپاڼې لیکي چې په افغانستان کې موجوده واکداران 15 کاله وړاندې واک ترلاسه کړی دی او له هغې مودې راهیسې نړیوالو ورسره په اربونو ډالرو مرستې کړي. د دغو مرستو بنیادي مقصد امن بیا ودانۍ او ریاستي ادارې پیاوړي کول وو چې د جنگ له وجې تباه شوي وي، خو په دې کې زیاتره مرستې ضایع کړل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې په موجوده ناامنیو کې اسلامي دولت او طالبان وسله والې ډلې هیواد لپاره دومره لوی ګواښ نه دی چې څومره اداري فساد یا کرپشن دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د فرانس پولیسو د جمعې په ورځ د مرکز پاریس شمال لوري ته د کډوالو یو لوی کیمپ خالی کړ. دا ګام د پاریس له لارو کوڅو څخه د کډوالو د راټولولو او پناه ځایونو ته د هغوی د انتقال لپاره د فرانس د حکومت د هوډ ټینګوالی بلل کیږي. رضوان مراد پر دې اړه د فرانس پریس ایجنسی رپورټ وړاندې کوي.
د پاریس پولیسو د جمعې په ورځ د دې ښار په شمالي برخې ستالینګراد کې د کډوالو یو لوی کمپ وتړو. 3,500 کډوالو پناه غوښتونکي ځانګړو پناه ځایونو ته انتقال کړل. د پاریس د شمال دا سیمه د کډوالو تمځای او د موقتی کمپونو مرکز بلل کیږي. د فرانسې حکومت د پایتخت پاریس له لارو واټونو څخه د کډوالو پر راټولولو وروسته تر هغې پیل وکړ چې 2 اونۍ وړاندې د دې هیواد په ساحلي ښار کالی کې د ځنګل په نوم د کډوالو ستر کمپ ویجاړ کړ. د ستالینګراد په سیمه کې د کډوالو د تړل شوي کمپ یو افغان کډوال 28 کلن خالد ویل، نه پوهیږو چې چیرته وړل کیږو، خو ما ته زما اسناد مهم دي چې راسره دي. د دغه ځوان افغان کډوال په وینا له یوې میاشت را په دې خوا دلته په یوې خیمه کې شپې سبا کولې. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولانج منع کړی دی چې د پاریس له ټولو برخو به د کډوالو کمپونه لرې کړي او د هغه په خبره کډوالو ته به غوره هرکلی وړاندې کړي. د فرانسې صدر اعظم مانوئل والس د جمعې په ورځ په پاریس کې خبریالانو ته ویل چې موږ باید دا مسئله کنټرول کړو. د هغه په خبره د دې کډوالو وضعیت خراب او د زغم وړ نه و. په همدې حال کې د بشري حقونو مدافعین وایي که څه هم فرانسې د کډوالو لپاره یو څه ګټور ګامونه اخیستي، خو دا اجراءات کم او ټکني دي. اروپا له دوهمې نړیوالې جګړې را په دې خوا د کډوالو او پناه غوښتونکو له سترې څپې سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې وایي له 2014 میلادي کال راهیسې تر اوسه شاوخوا 1.5 میلیون کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو په وینا زرګونه کډوال اروپا ته د رسېدو په هیله د مدیترانې سمندرګي د توپاني څپو ښکار شوي دي.
دا و رضوان مراد چې تاسو ته تفصیل وړاندې کولو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. په کراچۍ کې اوسیدونکي شاعران او لیکوالان وایي چې دوی ټول د غریب طبقې سره تعلق ساتي او کچري یو کتاب چاپوي نو د هغې لپاره اکثر په خپل منځ کې پیسې راغونډوي، خو بیا هم څوک د دوی کتابونه په پیسو نه اخلي. دوی دا ګیله هم لري چې کراچۍ د پښتنو تر ټولو لوی ښار بلل کیږي، خو بیا هم دلته میشت پښتانه پښتو نشي لوستلی. له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران رپورټ ته غوږ شئ.
د کراچۍ په باچا خان مرکز کې د لیکوال او شاعر سرور شمال د شاعرۍ د لومبي کتاب سندریز ساندې د مخکتنی وروستو مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت په کراچۍ کې میش شاعر زرجان مداخل ویل چې دوی دا خبره په خپل منی چې په دې خار کې په لکونو پښتانه آباد دي، خو خپل ژبه نشي لوستلی او نه د پښتو کتاب اخلي.
کراچۍ کې اکثر شاعران چې دي هغه مزدورکار خلک دي او دا به وز دستر چې کتاب چاپي او بیا چې هر کله کتاب چاپي یا د ټولنې یا اجتماعي چنده باندې لګا دا به زوا مت بدنه وي په دې طریقه باندې کتاب چاپي او چې کتاب چاپ شي نو د افسوس خبره ده چې بیا دا غیر لوستون کې نه. هر څوک کراچۍ د پښتنو یو غټ خار یادېږي، خو بیا هم دا خبره اکسپټ کوو چې پښتانه پښتو نشي لوستلی او هغې پښتو کتابونه هم نه اخلي او دا بیا اغېستون کې هم نه وي.
د سندریز ساندې لیکوال او په کراچۍ کې د مدور عاصمې شاعر او لیکوال سرور شمال مشال ریډیو ته وویل چې د دوی کتاب که څه هم څوک په پیسو نه اخلي، خو د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره به دوی خپل نثري او نظمي کتابونه چاپوي.
جبه کم کوم جبه روک شي د کوم روک شي بیر کوم نه ستي چې هغه جبې روک شي نو هغه کوم نه روک شي. موږ دا نه غواړو چې پښتو روک شي او د هغې نه پښې د پښتو نام و نشان دی. موږ دا غواړو چې پښتو ژوندۍ او پښتو ډېره خوږه ژبه ده او زموږ دا کوشش دی زموږ خپله چې څومره زموږ وسره شي زموږ د پښتو شاعرانو چې لکه دا ژبه مخ په وړاندې باندې پوځي د خپل د بچو هغه د وړی دغه کوي او کتابونه په چاپ کوي او په مفتو کې خلکو نه ورکوي ډالۍ کوي.
د مخکتنی پر موقع د خار بیلابیلو لیکوالانو د سرور شمال شاعرۍ سره سره په خار کې روانې ادبي هلې ځلې وستایلې او ناستو خلکو ته خپل شعرونه هم واورول. پر دې موقع د عوامي نېشنل ګوند اطلاعاتو صوبایي سکتر حمید خټک وویل چې دوی باچا خان مرکز کې هر قسمه ادبي هلې ځلې کولو ته هرکلی کوي او چې څوک هم دلته کوم ادبي دستور کوي دوی به ورته په خوښۍ سره اجازه ورکوي. د غونډې په پای کې سرور شمال خپل کتاب راغلو میلمنو ته ډالۍ هم کو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوس وخت شوی دی د هفتهوار پروګرام تړون. په دې پروګرام کې دا ځل د بلوچستان د ژوب سیمې د ژوند ژواک او جغرافیې په اړه درته معلومات درکو. دا پروګرام هر هفته ستاسو لپاره بوریوال کاکړ جوړوي.
د مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د ژوب په اړه تاسو معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د ژوب د جغرافیا او هلته د میشتلویو قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکړو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت سیړو، د دې سیمې د پیداوار په اړه هم معلومات لرو او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د ژوب لا جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کوو. په دې اړه له ځایي لیکوال داود بخت مندوخیل سره وژغیدم. داود بخت مندوخیل د ژوب جغرافیا داسې بیانوي:
د قبلې د خواس کم دی، د کلاس پلاس کم دی، پر سوړه باندې د دېس کم دی، حدود ختمیږي. د رو معنی خواس کم دا پر سیلیا دی باندې شرکیږي، چې شرانیانو چې کومه علاقه شرکیږي هغه د مرختیز و خواته شمال و خواته چې موږ ورته یې یاد کتب و خواته چې دی افغانستان سیمې راځي او بیا لږ په دې خواته ګوکټ په علاقه باندې چې دلته ګومل چې د دریا ګومل چې تېر شوی دی، شمالي او جنوبي وزیرستان دی یا د واڼه سیمه ده. بیا لاندې چې کوم دی په ګومل ځان په عدد کې بیا د مشرق و خواته ټانک سیمه شروع کېږي او پر څنګ باندې بیا په زابل څنګ باندې بیا د شیراني ضلع ده. د سویل و خواته چې کوم دی د دې نیمای کې حصه د مرغه تبزی ده او مرغه تبزی په ژوب کې ده، بابړ او مرغه تبزی د هغه سرڅ چې کوم دی دا مرغه تبزی بیا ختمیږي پر لورلای باندې. د لورلای سره د دې بارډر دی مستر سره او بیا الته پردا باندې کوجری یال غسر کینګری سر او بیا د مسخیل سر د جیس کم دی په پرتنګی باندې د دې علاقې د لاکی د مسخیل سر یعنی مسخیل ضلع کلاسیکلار ضلع او تانګ ضلع او وزیرستان او کمردین افغانستان او بیا د کلاسیکلار ضلع د دې په منځ کې شو.
نوموړي د روب د انتظامی جوړښت په اړه وویل
انگریز له وخت څخه د لډېره وخت روب د دې مرکز دی او مخکې کوم د دې تحصیلونو او کله سپلای او مسلمباغ یا سب تحصیل کمرګین یا سب تحصیل لکبند نه او کوم دې دا کوم دې د روب خپل تحصیل کوم یو د زلاجو دی او یو کوم دې کمرګین کاریز دی او سب تحصیل کوم دې هغه لکبند دی بس ذات وخت کمرګین کاریز یا تاکر خورستان ته مزات یو تحصیلی نه په ژوند کې دي ځانه تحصیلی نه شرانی او دا چې کوم دا او په جلا جلا کې سوړل کیږي.
داود بخت مندوخیل په ژوب کې د میشتو قبیلو په اړه دا سیرت وویل
په ژوب کې شپږ قبیلې کومې دا د ژوب خپلې قبایي یا ځایي قبیلې ته ورته ول کیږي چې په خوا له زمانو راځي پراته ول نه چې د چا نه ناګل څنګه او ملک یې په دې کې مندوخیل کاکړ شرانی اریپال نوول او صفای بیا پات کی کوم دی دا چې شرانی زنجلا څو اریپال او شرانی زنجلا څو ولې سره سره په دې جوړ کې کوم پښتانه دی چې وی دي په دې کې له خلم څخه نه فهم څخه خروپ هم څخه ترکیم څخه او د تانیم څخه کې من خلم څخه نو دا اوس نوري دا یې کبلې چې کوم دی شنو کبلې په جوړ کې په دې کومه ترڅنګ وشي.
نموړی ویل چې هلته د نورو مذهبونو خلک هم ستا خو شمیرې کم دی
په ژوند کې عیسایان هم ستا او بالمیک هندوان هم ستا چې بالمیک دي کنه په هندوان کې بالمیک هندوان او هندوان هم ستا عیسایان هم ستا دا نور دا سیکان او دا خلک نه ستا.
ژوند ژواک
د ژوب د ولس پر ژوند ژواک مې د یادې سیمې پر ټولنیزو چارو له نظر لرونکي ډاکټر کلیم الله سره خبرې وکړې. ډاکټر کلیم الله هلته د خلکو د خوشحالیو د موکو او لمانځلو په اړه وویل
د لوی اختر او د کوچني اختر چې کومې زموږ اسلامي خوشحالي دي یا مذهبي خوشحالي دي هغه زموږ د کلچر حصہ هم اوسېدلې ده د کلتور حصہ هم اوسېدلې ده. په لوی اختر کې یا په کوچني اختر کې دوی خوشحالي هم جوړوي او ودونو کې چې زموږ د روب د خلکو د کلتور یو حصہ ده په واده کې دي اتڼ هم کوي نشانه بازی هم کوي او پکنیک او دا شان هم پکې کوي په سیر او تفریح باندې وځي او هم دا چې په د سیاسي پارټیانو یا د مذهبي پارټیانو شکم وروځي وي هغه هم د ارشد جوش خروج باندې جوړوي.
ډاکټر کلیم الله وویل چې د روب په ولس کې د غم او یا بد ورځې پر مهال کلک یووالی موجود دی
ټولنې له طرفه د خلکو له طرفه له هغه کور سره یا له هغه کام سره چې هغه غم راغلی وي داګر د معاشره ورطرفه د ډېر روب خلک ورسره شریک وي درې ورځې د پاتا مسلسل خلک راځي که یو سړی یو ور راغلی وي دوه ور هم راځي درې ور هم راځي په هغه کور کې غم ورسره شریک وي هغو کور کې اظهار همدردي دپاره ورځي په خیرات کې حصه ورسره اخلي په بل کې حصه ورسره اخلي.
نوموړي یو بیلګه داسې وړاندې کړه
دا اوس ریسنټلی زموږ د وکیلانو د 8 اگست واقعیا وشوه د روب دوه وکیلان پکې شهیدان شو په دې کې د روب ټول خلک زه په هغه ورځ نه دي شهیدانو سره له کوټې ځاو روب ته تلم د روب خلک بهر ته وتل دا د شهیدانو د جنازې سره ګډ لاړ د شهیدانو کورو ته بیا ګډ په حیدر کې ورسره شریکو بیا درې ورځې مسلسل ځاله ته په حیدر کې هم په دا کور کې هم کور کې د روب خلک راتله دالته کې په مشترکه دواړه هم ورسره کولې نصیحت به هم ورته کولې
ډاکټر کلیم الله وویل د روب خلک په اونۍ کې یو ځل له کارونو د ځان هوسا کولو لپاره په سیل وځي
د اتوار او د جمعې پر ورځ کته لاړ شي په دا پکنیک پوینټو باندې ځای نه پیدا کړي دا خلک ورځي هلته پکنیک جوړوي اتڼ کوي نشانه بازی کوي د شپې تر اتو بجو تر نو بجو په هغه کوم چې پکنیک پوینټو نه دي په دریاو په غاړه باندې یا په چلیاجی کې یا د باغړو په خوړه کې یا په سرکاري جنگل کې یا د دانا سر ته خلک دي دا پکنیک پوینټونه تقریبا له خلکو ځخه ډک دي
نموړي ویل چې که څه هم په سیمه کې د سخت دریځۍ له امله په ژوب کې هم د پخوا پرتله زغم او باور کم سوی دی، خو بیا هم د میلمه خیال ساتل کېږي.
اوس خلک هر څوک چې ناوله د سړی وي هغه ته د شک په نظر ګوري، د شک په نظر په دې وګوري چې داسې مختلف واقعات شوي دي. یقینا د خلکو دا شک زیات سوی دی د دا موجوده حالاتو سره چې د تخریب کاری ځخه یا د سیز غورلو ځخه خلک په دې ځان ګوري چې داسې نه وي چې د میلمه په شکل کې یو تخریب کار په کلي نه راننوځي. واقعي هم په ښار کې وي که په کلي کې وي خلک له دې سره ډېر احتیاط کوي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې د ژوب د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه خبرې کوو. په دې اړه مې له دې سیمې سره اړه لرونکې ډاکټر شهلا سره مرکه وکړه. ډاکټر شهلا وای په ژوب کې د میرمنو ژوند هغه څه نه دی لکه څنګه چې په کار و. دا وای هلته تر ډیره حده د میرمنو یوازې د خوراک او جامو بنیادی خیال ساتل کیږي او میرمنې په همدې ځکه خوشاله وي چې نور څه لیدلې نه وي. د ډاکټر شیلا په وینا بدلون په تعلیم راځي او هلته تعلیم ته خاص پاملرنه نه کیږي.
زموږ په ژوب کې خو تعلیم سي کم دی، اوس د مخکې په لحاظ سره لږ کې شوی دی، خو په اسکولونو کې زموږ ټیچرې خو سته لیکن اردینه، مطلب په هر ورځ نه اردینه، هر ورځ دوی پراپر کلاسونه یا خو د تنخواه به ورځې رانږدي سي یا ورې سي.
ډاکټر شهلا وویل چې په ژوب کې زیاتره خلکو ته دا یو عجیبه خبره ښکاري چې خپل خور او لور ته په جایداد کې برخه ورکړي.
داسې شاه زنادر خاص کر د زموږ د کی پی کی علاقې خلک چې کوم زموږ په علاقې کې خاص په ژوب کې نو حالت چې د دو خلکو خبرې د زموږ مندوخي کاکر مرانه علم واورم داسې دا خبره داسې عجب ورته پرېوځي. شکل رونه هم څه چې خپلو بچیانو دپاره خپل یو ځای جوړ کړي داسې شاه زنادر وي، لیکن حق یې نه ګڼي سي، حق ورکو خامخا حق وي ګڼي لکه الکانو پیسې ورکوي نجونو ته ورکوي داسې نه.
نوموړي هلته په کور دننه له میرمنو سره کېدونکې توپیري چلند داسې بیان کړ.
داسې ډېرو کورو په باره کښې ما لیدلی سي د غوښې بوسي پوخسي نه نو د غوښې سي تقسیموي نو د الکانو ونډ زیاته وي، اول سړیانو ته یې ورکړي سي نارینه فارغه سي له غوښو ځاخه نور که په دې کښې که څه وو که څه نه وو، مطلب ښځه ګوامانه نه لري که هغه پر وچه ډوډۍ کښېنسته هېڅ خبره نه.
ډاکټر شهلا وویل د دوی په سیمه کې خلک هڅه کوي چې په خپلو کورنیو کې دننه ودونه وکړي، کوم چې د دې په وینا د صحت له پلوه ډېره تاواني خبره ده.
اول دا دي چې زموږ په علاقه کې هر نجلۍ په کور کې دوی ودونه ورکوي، اکا اول ورته کښېنوي، هر دوم په هر کور کې دا کیسه روانه ده. دا باید چې دا شی بند سي، یو خو د ولور سیستم نه پکښې کې پیسې نه پکښې راځي او بل خرچه نه پکښې پردي نجلۍ چې غواړي په هغه کې خامخا د دوی خرچې مرچې ډېرې زیاته سي.
ډاکټر شهلا وای د کورنۍ بدلون د میرمنو له تعلیمه پیلېږي او پکار ده چې خلک د نجونو تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي.
الکان خو بیا هم هرچېرې تللی سي، کار کولی سي، بې ګینټۍ والی سي، بېلتون والی سي، مطلب باید سي د نجونو تعلیم سره الکان هم زیاته وي. په دې سي نجلۍ که هر څومره ښه تعلیم یافته سي بیا هم پر دې باندې له هر طبقې څخه تعلق لري، لیکن په دې باندې ډېرې زیاته ستونزې وي. دا ستونزې مخې ته ګوري نو باید چې د نجونو تعلیم سل پرسنټ وي. په کور کې باید چې پلار اول حق لور ته ورکوي، دویم حق د تعلیم زوی ته ورکوي.
د دې سیمې ګټه وټه
د زراعتي چارو کارپوه رضا محمد وایي د ژوب خاوره د صوبې د نورو پښتنو سیمو پرتله ډېرې اوبه لري او ډېره زرخیزه ده. نوموړي هلته د کېدونکو فصلونو په اړه وویل
په سبزي کې اول دی مټر دی، بېنډۍ ده او پالک دی، تورۍ ده، کدو درې سره قسمه پکې کاږي او بینګن دی، ټماټر دی، کریلا ده، کیره ده، لیسن پیاز خو بیا بیا ډېر په وافر مقدار کې پکې کاږي. په سیریل کراپس کښې ګندم دی، باجرا ده، جو دی، ماش دال دی او مونګ دال دی.
رضا محمد وویل چې په روب کې یو شمیر میوه په پراخه پیمانه کېږي.
په میوه کې سیب دی او شفتالو دی او زردالو دی، خرمانی او انګور دی، انجیر دی، آلوبخارا، انار، الوچا، اندواره او خټکی هم ډیر کېږي.
هغه وویل د ژوب د سیمې خلک چې بهر وتلي دي په هغوی کې زیات په کراچۍ او متحده عرب اماراتو کې میش دي.
نومیالی د دغې سیمې
لیکوال او شاعر داود بخت مندوخیل وایي چې ژوب د پښتون افغان په تاریخ کې نومیالي خلک زژولي دي. هغه د ځینو سیاسي شخصیتونو یادونه کوي.
په سیاسي توګه باندې ژوب وره پټۍ ته او پښتنو ته هغه رهنماګان یا موسي لیدرشپ ورته وایي ډېر خلک یې ورکړي. اوس که موږ پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ راواخلو د دې کم دي سیمې د کې چیرمن کم دي دا د ژوب دي پریم مندوخیل صاحب د جمعیت اسلامی چې کوم غولی نائب امیر نو صوبائی نائب امیر چې اوس وخت کې مرشو مولانا عبدالحی مندوخیل ډیر لوی خلک زیږولي دي په سیاست کې.
داود بخت مندوخیل وویل چې ژوب د ادب لپاره هم خورا زرخیز سیمه پاته سوی ده. نوموړي د دې سیمې د ځینو ادیبانو نمونه داسې یاد کړل.
د ادب په ډګر کې کوم دی دغه مولانا رحمت الله مندوخیل صاحب دي چې تاریخ افغان باندې هم کار کړی دی او کتابونه چاپ کړي دي، کتابونه لیکلي دي په مذهب باندې هم په ادب باندې هم. کنه چې اوس پاکي په میدان کې نشته چاپ نه دي نمای دا چې مولانا رحمت الله پر څنګ باندې سایه کمال دین چې مخکې ما یاد کړو دا هم په ادب کې ډېر کار کړی دی، خاص کر په سچت تور کې او په پخوانی متلونو کې د دې علاقې چې کوم هغه دي فولکلور کې ډېر کار کړی. بیا په هغه زمانه کې یو زموږ مشر استاد شیخ صاحب خان مندوخیل دا موږ تقریبا د ژوب کوم ځوانان دي دا تر روزلي نو بیا یو په ژوب کې عبدالغفور حنفي دی خو د توسیع خو لیکن زه به کوم پښتو د لې پښتو زده کړې او د لې مشاعرې اول وخت په ژوب کې کوم ترې مشاعرې شروع شوې دي په پایایم لسیزه کې نو هغه د دې په وجه باندې دا شاعران راپورته شول. اوس خو ځوانان ډېر تکړه ځوانان ډېر ښه شاعران په ژوب کې پیدا شوي دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د ژوب په اړه معلومات اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوزه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولري خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروي.
اول می لری لری شڑما پردے کا چھپیا می خوکن پزڑکی می درزے کا زدی نگار شما دغاڑی وار شما زدی نگار شما دغاڑی وار شما حضور چرت سپلنی زان تلگے کا بنے کا یار مانی بنے زما جانان زما سکون دے رازی با کلا زی با کلا زما جانان زما سکون دے رازی با کلا زے پستر گلار سارم رازی با کلا زے د پاکلا نغوارم رازی با کلا زی با کلا خوال کرا غے زما سمب خمار شما خوال کرا غے زما سمب خمار شما وګور مات د نظر بل لمبے کا مانی بنے کیا نہ مانی بنے کا